شپږ بجې شوې. احمد شبریم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د بیګم رادیو د دوه کارکونکو د نیولو په اړه اندېښنه څرګندوي. یوناما د پنځم به پروس پر خپل ایکس پانی د یو بیان په خبرولو سره د دوه کارکونکو د خوشکېدو غوښتنه کړې او ویلې دي دوی د بیان د ازادي حق څخه د کار اخیستو په تور نیول شوې دي. د یوناما په ټکو آزاد رسنۍ د ویټولنې د ودې لپاره مهم دي. له دې سره په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د پنشن بي په مشام پر خپل ایکسپانډ کې څرګنده کړه چې د بیګم رادیو کارکونکو دي به له قید او شرط آزاد شي او د طالبانو لخوا دي د خبريالانو خپل سر نیول ودرول شي. بیګم رادیو د چاشن بي پرز د خبر پانی په خبرولو سره ویلی وو د طالبانو استخباراتو په کابل کې د دوی راډیو پر دفتر چاپه وهلې او د دې راډیو دوه تنه نارینه کارکونکي لزان سره وړي دي. خو د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت بیا ویلي د بیګم راډیو خپرونې یې ځکه بندي کړې دي چې د دوی د پالیسۍ سره په ټکر کې وي. په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د وکان د چت تر غورځېدو په پیښه کې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د پیښه د پنځشنبې په ورځ د یفتل ولسوالۍ په ګلستان کې شوې ده. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویاند احسان الله کامګار ویلي امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او هڅه کوي د سیمې د خلکو په مرسته ټپیان د مرکز فیض آباد روغتون ته انتقال کړي. د کامګار په خبره په بدخشان کې د قانونو د غورځېدو د مرګونو پیښو د تکرار سبب د قانونو غیر مسلکي کیندنه او د ځاني امنیت ته تجهیزاتو نه موجودیت دی. د طالبانو لوی مشر د هرات په زندان کې شپږ زندانیانو ته د سزاګانو د بخښنې اعلان کړی. د طالبانو تر واتلاندې باختر خبري اژان ته پنځشن بي پورس پر خپل ایکس پانی د هرات ولایت د زندانونو د عمومي مدیریت د مشر په حواله لیکلي یو سل پنځه شپېته زندانیان چې اته ډېر شزی او درې ماشومان پکې شامل دي د امیر المؤمنین په امر د هرات له زندانه آزاد شوي دي. د هرات زندانونو مشر په خبره د نشپې ته نورو زندانیانو په سزاو کې د دوی د مشر په امر تخفیف راغلی. ماسکو وای لغزه د فلسطینیانو ایستل په منځنی ختیځ کې تاوتریخواله لا پسې زیات کړي. د روټرز خبري اژان ته خبر پر بنسټ د روسي د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې پروس ویلي لغزه څخه د فلسطینیانو ایستل او د امریکا لخوا د دې سیمې د ملکیت د ترلاسه کولو په اړه د ډونالد ټرمپ څرګندونی ټکان ورکونکي دي او دا کار به په منځنی ختیځ کې تاوتریخواله لا پسې زیات کړي. د امریکا ولسمشر د سیشن بي پروس په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل سرياسم بنیامین نتنياهو سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي وو د غزې ملکیت ته امریکا ته ورکړل شي څو آباد یې کړي. د روسي د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخارو وویل د ټکان ورکونکو څرګندونو او تخریبي اقداماتو پر ځای د غزې له اړمنو خلکو سره بشري مرستې وشي او د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند پلې کېدل د تضمین شي. لغزه د فلسطینیانو د وټلو او امریکا ته د دې سیمې د سپارلو په اړه د ډونالد ټرمپ څرګندونو پراخ پرګونونه پارولې دي. د فلسطینیانو په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي لغزه د اصلي اوسیدونکو ایستل قومي تعصب دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې مو وړاندې په انقره کې د افغانستان د سفارت له برخلیک خبرو چې چا ته سپارل شوی. په کندهار کې د زړه په ناروغي داخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی.
چې مخصن سم دم ناسوم بده سولم چې راپور سولم د باندې راووتلم ځګر مې درد شو. اډارم خو ته بیرته یو ګړی پریوتن چې پریوتن درغه فضا کوم بیا راووتلم.
په خوست کې یو شمیر مرسته وشتل شوی او د ډیورن پوری خاړه په میرام شاه کې سوداګر د تجارتي مالونو د شکته کول او پورته کول غوښتنه کوي.
دا ګاډي د کیز او پنجاب ته چيتي دا غا د پانشي چې څنګه رپ وزیرستان شو مخشه لودینګ ان لودینګ کې دا هغه شایده شری شي.
په پاکستان کې مدافعان کډوالو له حال هم خبرو.
لاله مور ته اجازه نه ورکړي چې د تجواندو کې چې خاصات ذکرو په بیخي نشته اجازه نه ورکړي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په انقره کې افغان سفارت د ترکیه بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شو. دغه سفارت په یو اعلامیه کې تایید کړی چې د ترکیې د حکومت د پریکړې او د طالبانو د حکومت د فشارونو له کبله اړ شوی د تیر جمهوریت د ډیپلوماټانو فعالیت پای ته ورسوي. بل پلو وی با خبری سرچینې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د تیر جمهوریت درې ډیپلوماټان لا هم په دې سفارت کې کار کوي، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ته د افغان سفارت سپارل په څه معنی دي؟ جزئیات تفرید سیال پورا پورک.
دا ترکیه په پلازمینه انقره کې افغان سفارت د پنځمبه په ورځ د سلواغي په تلسم رسمن د خپلو ډیپلوماټیکو فعالیتونو د پای ته رسیدو خبر ورکړی دی. دغه سفارت د چهارشنبه په ورځ د ویلمی په خبرولو سره ویلی وو د طالبان لخوا د ترکیه پر حکومت او په د هیواد کې د افغان سفارت پر کارکونکو د فشار په پایله کې کوربه هیواد پریکړه وکړه چې په دې سفارت کې د تیر جمهوریت د کارکونکو ماموریت پای ته ورسوي. د دې لمی په یو برخه کې راغلی د پریکړه د کوربه هیواد د صلاحیتونو او د ویانا کنوانسون پر بنسټ شوی او افغان سفارت د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی دی. په ترکیه کې افغان سفارت د فعالیتونو د دوام او د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو لپاره د پریکړه مهمه یاده کړې ده. لدې وړاندې به خبري سرچینې چې نه غوښتلنو په راپور کې خبر شي، ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو د تیر جمهوریت اشپاک ډیپلوماټان له هغې ډلې په ترکیه کې افغان سفیر محمد امین رامین خپل ماموریت په دې سفارت کې پای ته رسولی او پر ځای شپک نور ډیپلوماټان چې درې تنه یې د طالبانو لخوا ګمارل شوي کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د راپور تر خبرېدو په دې اړه چې آیا د طالبانو حکومت بعد د سفارت ته نوی استازي ورواستوي او کنه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي مشر زاکر جلالی پنځمبه نوښته پر خپل ایکس باندې په خاني ټوئیټر لیکلی پنقره کې به د افغان سفارت فعالیتونه دوام ولري او د دوی سیاسي استازي به هلته کار کوي او فعالیتونه به دوام ورکړي. موږ غوښتل په دې اړه په ترکیه کې د افغان سفارت سفیر محمد امین رامین نظر هم وپوښتو، خو هغه زموږ پوښتنې د راپور تر خبرېدو ځواب نه کړي. خو په ترکیه کې د تیر جمهوریت د ډیپلوماټانو ماموریت پای ته رسول او کوربه ترکیه هیواد ته د دې سفارت سپارل په څه معنی دي؟ د نړیوال اړیکو پوه هاشم وحدتیار وایي ترکیه له طالبانو سره د خپل اړیکو پراخه ول غواړي.
ترکیه د هغو افغان سیاستوالو کوربه ده چې د طالبانو مخالفین دي. که چېرته ترکیه له طالبانو سره په اړیکو کې تعادل رامنځته نه کړي او د طالبانو ډیپلوماتان ونه مني، دا به په دې معنا وي چې ترکیه د طالبانو د مخالفو کسانو تر شا ولاړه ده. نو په دې دلیل ترکیه غواړي طالبانو ته وښيي چې موږ ستاسو ډیپلوماتان منو، څو قونسلي فعالیتونه جاري وساتل شي.
دا وحدتیار په خبره په ترکیه کې د طالبانو د ډیپلوماټانو منل د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده او د طالبانو د کړنو او هغو اصول او قوانینو لمخې چې پر خوځو افغانانو وځ کړی د رسمیت پیژندلو موضوع د ترکیه په اجنډا کې نشته. پر افغانستان د طالبانو لو واکمنیدو څخه باندې درې کال تیریږي، خو د ترکیه په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په کندهار کې د زړه په ناروغي د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. د میرویس حوزوی روغتون مسولینو دا خبره تایید کړې او ویلې دي په تیر یو میاشت کې شپږ څلوېښت کسان د زړه د حملې له امله د روغتون ته ورول شوي چې دا د پخوا په پرتله لوړ شمیر دی. روغتیا پالان وای د فزیکی فعالیتونو کموالی، د غوښو زیات استعمال او ورزش نه کول د زړه ناروغي د زیاتې د زړه د ناروغي یو عمده لاملونه دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د میرویس حبزوی روغتون د داخله ناروغي څنګه ده؟ دلته بستر سیوی کسان په زړه او نور ناروغي اخته سوي.
بل شیبان غره یو واس پاسکولونو یو واتو خلونو یو واتو خلونو
او یا کلن محمد چې د زړه د حمله لامل د میرویس حوزوی روغتون ته راوړل شوی وای، د دوهم ځل دی چې د زړه حمله پرازي. د په خبره درې لمسیانې په یو ځل د خونی د نړۍ دوه لامل مړې شوی، نو ځکه د غمجن دی او د زړه د حمله سبب کیږي.
پولیس چندر رو بندی با خوره حالا فضانه هم پسوی فضوله که را آوردنه دوی تا دایی را شروع کنه وستن نفستنگی شوار شل مرازه و وستن نفستنگی تیره نور الحمدلله طول اصلاح سویدی دوی جرب کامیاب چی یو نو پستنګ را پاتره و یو به درې کال اخوتره پیښه یا بل مرزی منو درولل یو درېل مسیان یې او خونه فراوانه لیدل دا شیدان سولی دا درې مورز بازارام درو منو
اته پنځوس کلن عبدالشکور بل هغه ناروغ دی چې د زړه د حمله ورسته روختون ترابلل سوی او اوس یې وضعیت په شکې دو دی د په خبره د اقتصادي او نور ستونزو له امله فکر خراب و چې د زیات ذهني فشار ورسته د زړه حمله پراغلی
چې مخصن سم دم ناسوم به د سولم چې راپور سولم د باندې راووتلم خبره چې د باندې راووتنه تش بولی وکړ چې لاله پر د زګر می درس و ازاله خو ته بیرته یو ګړی پریوتن چې پریوتن درغه پازا کړم بیا راووتلم چې راووتن بیا درغه لا پر زګر می درس و بیرته لاله خو ته دریم غاش راوتم پر سرګم تور شپاس و بلایم شی پر سرګو نه دیل دی بلایم د بچانو راوسته ماته راوستنم بلای په ځان نه پیدل درد مرنه و چې بل کم درد و په سر نه خلاصې دی بس خو نه چرت په کار سوم چرت په کار مډیر و مسکینی نه خو را دغه سو پیچې
د کندهار د میرویس صاحب زویر وختون مسلین وای د تیر کلونو په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغي د اخته کسانو شمیر زیات شوی او ځینو ناروغانو د همدې ناروغي له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي د میرویس وختون د داخله واټ مشر ډاکټر عزت الله نیکزاد وای ورستربلی د زړه ناروغي زیاتیږي او دوی ته په تیرې یو میاشت کې شپږ څلوېښت کسان د زړه د حمله له امله ورول سوي دي
د زړه ناروغیان بدبختانه چې ورځ په ورځ مخ پر زیاتې دودي ار ورځ یو میاشت تر بلې میاشت پورې واقعیت زیاتیږي او دا ناروغان د سړي چې دا په موسم پورې اړه نه لري دا په دوبي او په ژمي په هر وخت کې په یو شکل باندې راځي په تیر میاشت کې تقریبا شپږ څلوېښت ناروغان موږ د اسکیمی کارد ډیزیز د یعنی د زړه د حملې د وجه څخه راغلي و او شپارس مریضان هم نور قلبی تکلیفونه چې درلوده دا غل وجه څخه مشتراغلی و چې دا هغه مریضان چې موږ بستر کړی دي البته او پی ډی مریضان او سراپا مریضان ډیر از هغه په زرهو په سلو په لسګونو باندې ترسیږي دا هو تعداد
ډاکټر عزت الله نیکزاد وایي ذهنی فشار د نشې توکو کارول د شکرې ناروغي د وینې لوړ فشار هر وخت ناسته د مالګي زیات استعمال غیر فعال ژوند چاغوالی د غوښو زیات خوراک او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغي د اخته کېدو لسترو لاملونه څخه دي نیکزاد وایي په دغه ناروغي اکثره کسان خپل روغتیا ته د نه پاملرنې له امله اخته کیږي
هغه مریضان چې شکر ده لری او شکر نه کنټرولي پرېز نه ورسره کی یا په دوا باندې نه کنټرولي دا یو خطر دی او بل هغه مریضان چې فشار لري لوړ فشار لري فشار نه کنټرولي منظمه تداوی نه اخی او پرېز نه ورسره کی هغه خلک چې د وینې غوړ یا کولیسترول او ترایګلیسید یا د وینې غوړ چې موږ په عامه اصطلاح ورته وایو چې هغه لوړ وي همدارنګه هغه خلک چې سیګریټس کوي سموکران یي کاغه چې لمی کوي سیګریټي په هغه شکل باندې او پنځم هغه کټګوري خلک دي چې هغه سقيلي غذایي خوري
روغتیا پلان وایي د زړه او رګونو د ناروغي د مخنیوي لپاره د روغتیاي سپارښتنو په لیکول تر ټولو اغیزناک تمامې دای سي
په خوست کې د کډوالو په شاوخوا 1500 کورنیو د شمنیو ټکو مرستي پرونو ویشل شوې د دغه مرستو د تنظیمونکو په خبره د مرستي په نیمایي هغه کورنیو چې له گاونډوي هیوادونو څخه راستنې شوي او پر نیمایي نورو په کور دننه بي ځای شوي او تقسیم شوي دي نجيب الله الخیل سیمه راپور لري
په خوست کې د استرالیا هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د $10,000 په لګښت پر 1500 کډوالو کورنیو د خوراک په خاک او سوګ ټکو او قلم مرسته وویشل شو خوست د افغانستان له هغو سیمو ده چې د داخلي کډوالو او له ګاونډیو هیوادونو د نویو راستنه شویو مهاجرینو زرګونه کورنۍ پکې میشتې دي او هغوی د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي د بشري مرستو ټولنې استازي نصرالله شینوار مشال رو ته وویل
دغه مرستې په وو قلمو باندې مشتمل دي چې غذایی مواد یې 15 کیلو وړ دي 10 کیلو وریجې دي او 1 کیلو بوره ده او همدار دارنګ 15 لیټر غوړ لې او غیر غذایی مواد کوم دی 50 کیلو لرګی دی او همدارنګ دو دانی کمپلی دی او شپک عدد جامپری دی.
په خوست کې مش کډوال چې د استرالیا د بشری مرستو ټولنې دفتر مرستې ترلاسه کړي خوخي څرګندوي او وایي دوی د سرپناه خوراک او پوښاک توکو لاړی مرستو ته اړتیا لري. د خوست اوسیدونکو وکیل خان وویل
په کورز می سندره مرسته وشو خلک ډیر غریب دی افغانستان ملت ضرورت لري کړه دلای دی ماجر رغول دي څنګه لري نور رحمال نه تمبل در خلک ته پیو کټه کډ ودو کاډی دي نو موږ مطلب دی نړی نه دا غوړو چې می سمرسته وشو د غریبونو سمرسته وشي او خا په ترتیب راسي
د مرستو ترلاسه کوونکي کډوال زیاتوي کچیر دوی ته په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې کاری فرصتونه برابر شي نو دوی پر ځان بسیا کېدای شي. لاغي پرته دوی لپاره د خپل کورنۍ د اړتیاو پوره کول ستونزمن دي. د خوست یو بل اوسیدونکي یار محمد ویل
نړیوال مؤسساتو مداو غوښتنه ده چې خلک ډیر جزون دي غریبون دي بیکوره دي بیکسمه دي مونږ دا غوښتنه ده چې خلکو سره باید مرستې وشي په هر ډول کې.
د مرسته ترلاسه کوونکي همدا شنوایی نړیواله ټولنه د افغانانو سره بشری مرستو ته دوام ورکي او نه دی پریږدي چې د دې خلکو د ژوند کړاوونه او محتاجۍ ډېرې شي. د خوست اوسیدونکو جمعه خان وایي
کورنۍ حالات همدغه حالات دی په نیم من په من باندې وړو راوړو بل کاروبار شویم نسته ګاډۍ چلوو په بازار کې.
په خوست کې میش داخلي بېځایه شوي کډوال او هیواد ته نوي راستنې شوي مهاجر داسې مهال د خوراک او پوښاک په برخو کې بشري مرستو ته خپله ډېره اړتیا په ډاګه کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي اداره یا اوچا وایي په 2015 کال کې به په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
په راپور کې مو واورېدل چې په خوست کې په شاوخوا 1500 کورنیو مرستې ویشل شوې دي. د ډیورنډ لکرشي پوری غاړه اوړو د شمالي وزیرستان سوداګرو د پاکستان له حکومت غوښتي چې پر غلام خان بندر دی ورته د لاروي د بارولو او ورڅخه د مالک شکته کولو اجازه ورکړي ځکه چې د دوی اقتصاد ورسره تړلې دي. د سوداګرو ټولنې مرشانو پرون په میرامشاه کې خبري غونډې ته وویل اوس چې افغانستان مالونه مستقیم پنجاب ته انتقالي شي نو په شمالي وزیرستان کې منډي شاړي پرتی دي او خلک به روزګار شوي دي. دا ساجرډو د مشال څنګه خبريال عمر وزیر لسمی راپور لري.
د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیه لا انتظامی او فوز نغوختی چې غلام خان بندر باندې افغانستان نه راتلونکو ګاډو لوډ ان لوډ دی وزیرستان کې دنه نکیږي. د فروری پښپګم میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډه کې د اتحادیه مشرانو وویل چې افغانستان ملبردار ګاډي نغ د پاکستان نورو شهرونو تازي. میرامشاه میرلی کې د وړاندې پشان لوډ ان لوډ نشته نو د سیمه کاروبار غزمن شوه. د شمالي وزیرستان ترانسپورت یونین صدر سید رحمان وویل د غلام خان بندر سہولتونه د زیات شي
تیمیش مولینا په منډي شي ورستښول په کروڑاوې نقصانینه دي خلک بیروزګار دي همیش مطالبه دادو چې دا ګاډي د کیز په پنجاب ته چې سی داغه د بانشي چې څنګه په وزیرستان شو مخشه لوډینګ ان لوډینګ کې دا هغه شاید شری شي ترخم هغه ترانزیت یاردو هغه ته ار قسم سہولات شته د میج د ګلم خون په بارډر باندې هغه سہولتین عبدالله نشته.
د تاجرانو دغه غوښتنې په جواب کې د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر محمد یوسف کریم وویل چې غلام خان ترانزیت ورستر بل په خکول روان دي. افغانستان نتلونکي یا هلتنه راتلونکي د ترانزیت ګاډي قانون تر مخه هر شهر ته تللی شي او ورته مخصوص کارډونه هم ورکړل شوی چې تجارت کې خنډ نه وي. البته وزیرستان کې دننه د مالونو لوډ ان لوډ تر سرحده کیږي پوره هڅه وانه ده چې د غلطه د ګاډو لوډ ان لوډ نور هم سی واشي چې ځایی منډي یا باد شي او ځایی خلکو ته د روزګار ډېرې موقع برابر شي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
فرانسې اوکرين ته نوې جنگي الوتکې سپارلې دي. که څه هم د دې الوتکو شمیر معلوم نه دی خو د اوکرين ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلي په دې الوتکو سره به د اوکرين امنیت لا پسې ټینګ شي. فرانسې د جنگي الوتکې په داسې حال کې اوکرين ته ورکوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیا او اوکرين د جګړې د پایته رسولو خبري کوي. جزئیات په دې راپور کې.
فرانسې د اوکرين د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره د هیواد ته د میراج 2000 جنگي الوتکې سپارلې دي. د فرانسې د دفاع وزیر د پنځم به پورز د فبرورۍ په شپږمه پر خپل اکسپانې په خاني ټوئیټر لیکلي د میراج 2000 جنگي الوتکې مو نن سهار اوکرين ته سپارلې دي، خو هغه په دې اړه چې څومره جنگي الوتکې اوکرين ته سپارل شوي جزئیات نه دی ورکړي. هغه وړاندې ویلي په فرانسې کې په څو وروستیو میاشتو کې روزل شوي اوکراینی پیلوټان به په دې الوتکو سره وکړای شي د اوکراین د فضا دفاع وکړي. د روان 2025 کال په پیل کې پاریس اعلان کړی و چې اوکراین ته به د میراج 2000 جنگي الوتکې ورکوي څو وکړای شي د روسیې د هغو توغندیزو بریدونو مخه ونیسي چې د دې هیواد برېښنایي تاسیسات په نښه کوي. دغه الوتکې له هواز مکې ته د توغندیو او د برېښنایي جګړې په وړاندې د تدابیرو په سیستمونو سره سمبالې دي. اوکراین له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي له خپلو لویدیځو متحدانو پرمختللې جنگي الوتکې ترلاسه او د روسیې د هوایي بریدونو مخه پرې ډب کړي. په 2023 کال کې شمیر لویدیځو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو له موافقې وروسته د 2023 کال په اگست کې اوکراین ته د F-14 جنگي الوتکې ورکړې وې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی کیف ته د فرانسې له میراج 2000 جنگي الوتکو له رسیدو وروسته ویلي دا د اوکراین د امنیت د ټینګښت لپاره یو بل ګام دی. اوکراین ته د فرانسې د جنگي الوتکې په داسې حال کې رسیږي چې روسیه هڅه کوي د اوکراینی سرتیرو دفاعي کرښې ماتې کړي. بل پلاو د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ هڅه کوي د روسیه او اوکراین ترمنځ جګړه پای ته ورسوي. د روانې فبروري په 24مه د اوکراین د جګړې 3 کاله پوره کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د کډوالو د چارو یو نړیوال مرکز ویلي افغان کډوال په دې ورستیو کې په څو هیوادونو کې له سختو فشارونو او کړاوونو سره مخامخ شوي دي. په جنوا کې میشته کډوالو د ملاتړ دغه سازمان په یو تازه راپور کې ویلي په ایران، ترکیه او تاجکستان کې میشته افغانان د توقیف او اخراج له زیاتېدونکو ګواښونو او همدارنګه د دولتي چارواکو لخوا له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د ګډې کډوالۍ مرکز یا MMC وایي افغان کډوال په ایران، ترکیه او تاجکستان کې د توقیف او اخراج د زیاتېدونکو ګواښونو سربېره د دولتي چارواکو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ دي. د کډوالو د ملاتړ دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو ویلي افغانان د ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون په څو ګاونډیو هیوادونو کې په تیرو دریو میاشتو کې د خرابو شرایطو او کړاوونو سره مخ شوي چې په سیمه کې د دوی مخ پر زیاتېدونکې زیانمنتیا ښیي. په راپور کې دغه شان ویل شوي په ترکیه کې کډوال اکثرا د شړلو د مخه په توقیف ځایونو کې په سختو شرایطو کې ساتل کیږي او ډیری وختونه د قانوني پروسې یا د بیرته ستنېدو پر مهال د دوی پر وړاندې د ژوند ګواښونکي خطرونه په پام کې نیولو پرته شړل کیږي. په ترکیه کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي په دې هیواد کې د ایستلو لړۍ چټکه شوې.
دوی کډوال کمپونو ته لیږدوي. پخوا به یوازې مجردان وړل، اوس کورنۍ هم کمپونو ته وړي. هانز مونږ یو همکارې د هغه له کورنۍ سره ډیپورټ کم ته یووړ. تر اوسه یې د ډیپورټ پاڼه نه ده لاسلیک کړې، خو غواړي چې دوی ډیپورټ کړي.
دا کډوال د ترکیې له حکومت غواړي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دی ودروي. د ګډې کډوالۍ مرکز یا MMC په راپور کې راغلی د ترکیې د اخراج کړنې چې تر یوې اندازې د روپۍ ټولنې له لارې تمویلېږي د سوریې او افغانستان په ګډون ناامنو ځایونو ته د کډوالو د جبري راستنېدو په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په تور تر څېړنې لاندې دي. راپور کې دغه شان په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ته په اشارې سره ویل شوي د هیواد په ډله ییزه توګه د کډوالو ایستلو ته زور ورکړی او په جبري توګه یې زرګونه افغانان هغه هیواد ته راستانه کړي چې لا هم له ناامنۍ او اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ دی. یو افغان کډوال چې تازه له ایران څخه راستون شوی وایي په افغانستان کې د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زمنګ ځوانان چې په ایران او ترکیه کې دي ډیر ورسره ظلم کوي. یان د کار خاوندان عام خلک او پولیس ورسره بد چلند کوي. که پاسپورت هم ورته ښکاره کړي چې زه پاسپورت لرم او قانوني پاسپورت دي چیري کوي.
د ګډې کډوالۍ مرکز یا MMC د راپور په ټکو تاجکستان کې هم د افغان کډوالو کمیټې د دې هیواد پر حکومت غږ کړی چې د دوی د ایستلو لړۍ ودروي، خو د غوښتنو سره سره د کډوالو نیول او شړل دوام لري. چدا د نړیوالو کډوالو خوندیتوب ته د تاجکستان د پاپندۍ په اړه اندېښنې راپورته کوي. د یادونې ده چې په پاکستان کې هم د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه شوې. د 2021 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ډیری افغان کډوال د دوی په خبره د بیکاری نامنې او د نجونو د زده کړو په برخه کې د محدودیتونو له امله اړ شول. د ایران، پاکستان او ترکیه په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شي او اوس په دې هیوادونو کې هم د نیول او ایستلو له ګواښ او ناوړه چلند سره مخ دي.
بل لور ته د کډوالو په ارتباط د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنری یا یو این ایچ سی آر وایي په ټوله نړۍ کې 1.2 میلیونه کډوال ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د دې سازمان د راپور له مخې د ښوونځي په عمر له 4.8 میلیونه کډوالو ماشومانو څخه نږدې نیمایي د بې وزلۍ، شخړو او د سرچینو د کمښت په څیر خنډونو له امله زده کړو ته لاسرسی نه لري. دا اندېښنې داسې مهال دي چې افغان کډوال او هم په دغه هیواد کې دننه بې ځایه شوي ماشومان له زده کړو بې برخې دي. نورحال د عبیری سپوږمۍ په راپور کې
که څه هم زده کړې د هر وګړي اساسي او بنسټیز حق دی، خو ملګري ملتونه وایي چې په ټوله نړۍ کې هر کال د بیلابیلو ستونزو او لاملونو له امله زرګونه ماشومان له زده کړو بې برخې کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر وایي چې په ټوله نړۍ کې دا مهال 1.2 میلیونه کډوال ماشومان له زده کړو بې برخې دي. یاد سازمان د فبروري په 15مه د چهارشنبه په ورځ د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د ښوونځي په عمر له 4.8 میلیونه کډوالو ماشومانو څخه نږدې نیمایي د بې وزلۍ، شخړو او سرچینو د کمښت په څیر خنډونو له امله زده کړو ته لاسرسی نه لري. راپور کې زیاته شوی چې کډوال انجونې له زده کړو څخه د بې برخې کېدو له زیات ګواښ سره مخ دي. ملګری ملتونه وایي چې وخت او دونه جنسیتي توپیرونه او کلتوري خنډونو په څیر لاملونو د کډوالو انجنونو د زده کړو د دوام مخه نیولې. ملګرو ملتونه له ټولو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو غوښتي چې د دې ناورین د حل لپاره په ګډه کار وکړي او ټولو کډوالو ماشومانو لپاره د باکیفیته زده کړو د برابرولو لپاره اړینې بودیجې په پام کې ونیسي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې ډیری افغان کډوال او هم په دغه هیواد کې دننه بې ځایه شوي میلیونونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي. په پاکستان کې یو افغان کډوال احمد شاه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پلار او مور ته اجازه نه ورکوي چې دلته ژوند وکړي چې خاصات زده کړو خو بیخي نشته، اجازه نه ورکوي. څوک چې زده کړو لپاره چلیږي بس پیسې غواړي، مکتب پیسې سلور زر در نیم زر روپے دومره دی، شخصی مکتبونه دولتی خو به دغه نم ناخلی.
پیران کی افغان کډوال عبدالشکور هم وای
کودکا در ایران مدرسه و مکاتب
اوس په ایران کې نه ښوونځي شته نه مدرسه. غیر مجاز افغانان ته هیڅ اجازه نشته. اوس پرته له پاسپورت افغانان ښوونځي ته نشي تلای. باید زیره کارتونه ولري، 100 میلیونه تومنه باید ورکړي.
از این لحاظ دیگه یک ذره سخت است برای اتباع در ایران زندگی کردن.
یو ان ایچ سی آر په خپل راپور کې ویلي چې لز دکړو به برخه کېدل د ماشومانو راتلونکي لګو اکثره مخ کوي او د دوی د ټولنو لپاره نه جبرانیدونکو پایلې لرلای شي. دغه شان له ټولو هیوادونو غوښتي چې د کډوالو ماشومانو د ښوونیزو اړتیاو پوره کولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي او تر 2030 کال پورې د دوی د زده کړو لاسرسی یقیني کړي. دغه شان له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د کډوالو ماشومانو د ښوونیز وضعیت د ښه کولو لپاره مالی او تخنیکي مرستې برابرې کړي. په افغانستان کې د نن هم د امنیتي ستونزو، طبیعي پیښو او نورو بیلابیلو ستونزو له امله په ډېر شمېر کورنۍ بې ځایه شوي ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي چې کره شمېر یې نه دی معلوم. آزاده چې وایي مخکې د امنیتي ستونزو او جګړو له امله له کاپیسا څخه کابل ته بې ځایه شوي، ازادي راډیو ته وویل
البته موږ از ولایت کاپیسا باورات کابل دا
سله کاپیسا څخه کابل ته راغلم. هغه وخت نه ماشومان اول او دویم ټولګي کې وو. د دې لپاره چې دلته یې سه پرچه غوښتله او ما ونه شو کړی سه پرچه کروم توا کالې شاته پاتې شول.
د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو د پناه غوښتنې کیسونو د بشپړولو، اقتصادي مشکلاتو، بیکاری او د خپلو ماشومانو د زده کړو د دوام په خاطر ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. خو وایي هلته هم د خپلو ماشومانو د زده کړو په ګډون له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. یادونه ده چې طالبانو په افغانستان تر واکمنې دوه وروسته لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
دا سټی رډو د دې سات په خبره